السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه یو سات دوام کوي د اکشن بی ورځ ده د لیندیا قوس د 13 د دسمبر 14 خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په پام کې لري د ژمی پر مهال اړو کسانو ته د خوراکي او نقدي مرستو لړۍ پراخه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د وطاتو افسر فیلیپ کروف ازادي رادیو ته وویل
Across the country, WFP plans to support
the خوړو نړیوال پروگرام په پام کې لري چې د ژمی پر مهال په ټول هیواد کې له 15 میلیونه کسانو سره هر میاشت د خوړو او نقدو پیسو مرسته وکړي چې دوی خپل خواړه پرې رانیسي. د دې کار لپاره موږ سم د لاس اضافي مالی مرستې ته اړتیا لرو. د خوړو نړیوال پروگرام د روانو شپږ میاشتو لپاره 1.4 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه کیږي کافي خواړه نه لري. داعش یا د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شارج دافیر د وروستۍ حمله مسؤلیت ومانه. د جمعې پر ورځ د کابل پروان مینه کې د پاکستان پر شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي سو خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه د ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې پرون د پولیسو پر یو موټر په برید کې 3 پولیس وژل شوي. د پولیسو یو چارواکي محمد علي ګنداپور روټرز خبري ایجنسی ته ویلي پر پولیسو تیر ماښام برید په داسې حال کې وسو چې هغوی ګزمه کوله. د پاکستاني طالبانو تحریک یا چی ټی پی د دې برید مسؤلیت منلی. د ډلې په وروستوي کې له حکومت سره د اوربان د پای ته رسېدو اعلان کړی او خپل وسلولو ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر خلاف د عملیاتو د پیلولو امر وکړ. ایران څلور کسان چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته په کار کولو تورن وو نن اعدام کړل. د ایران دولتي اژانس سیرنا د اعدام شوو کسانو نمونه خپره کړي او وایي چې دوی له موساد څخه د وسلو او پیسو په ترلاسه کولو تورن وو. د ایران سپای پازداران انقلاب د ګڼو کسانو د نیولو ادعا کړې چې ګواکې له موساد سره اړیکې لري او د ایراني وګړو په اختطاف او د ملکیتونو په تخریب کې لاس لري. اسرائیل او ایران په سیمه کې د یو بل سره سخت رقیبان دي او کله ناکله ایران بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکوي. ایران د هغې غزمی فعالیت ودروه چې ښځې حجاب ته اړ ایستلې. دا په ایران کې له وروستیو اعتراضونو وروسته د ایران د حکومت لخوا له خپلو جبري مقرراتو څخه یو ګام شاتګ بلل سوی دی. د ایران لوی څارنوال محمد جعفر منتظری پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ارشاد فعالیت له قضایه قوې سره تړاو نه لري او په کوم ځای کې چې تاسیس سوی و له هماغه ځای فعالیت درول سوی دی. د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د ایران پارلمان او د فرهنګي انقلاب علی شورا په ټولنه کې د حجاب په شمول د خلکو د اعمالو په اړه خپل نظر اعلان کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې اوس د نړۍ په سلو کې نوي وګړي د کورونا په وړاندې تر ډیره مقاومت لري خو خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وایرس له کبله په نړۍ کې د یو نوي سرخوږي د پیدا کېدو امکان شته. د روغتیا نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې خلکو د واکسینونو یا هم د کورونا د تیرولو لپاره د دې وبا په وړاندې مقاومت ترلاسه کړي. د سب 24 میرو پر اساس تر اوسه پوری په نړۍ کې 4 میلیونه او 4 لک تنه له کورونا مړه شوي. خو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کورونا لپاره د مړو کسانو واقعي شمیر تر دې خورا زیات دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال له نړیوال جام ووتلې خو ارجنټاین او هالند بل پړاو ته بریالي شول. ټاکل شوی ده چې نن فرانسې له پولند او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون د امریکا او هالند تقریبا ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي. د کابل لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر او نور کسان ورغلي. پر دې سفر له یو تحلیلګر سره خبرې کوو.
دا ښيي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره.
د داعش خراسان څنګه د پاکستان پر شارج دافیر د وروستۍ حملې مسؤلیت ومانه. دا هم اوري چې ورزګان کې ګڼ ځوانان شکایت لري چې د بیکاری له کبله پر رواني ستونزو اخته شوي.
خو نه کار وکړ ترسه نه د سړک راسه کې روزانه مسلمان فکر وکړي.
د معلولو کسانو پر ژوند هم راپور خپروي چې وای زیات ستونزې لري. د اوکراین پر وضعیت هم معلومات درکوي چې د امریکا استخبارات وایي پر روانې میاشتې کې به په دې هېواد کې روانه جګړه دوام کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پروګرام ته بیا هم شراغلاست ورزو درا پورونو برخیته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او بیا متحده عرب اماراتو ته ځي چې لوړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب هم هلته دي. هندي رسنۍ لیکي ویست به سبا دوشنبه په هند کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوي استازي جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. راپورونه وایي توماس ویست به په ابوظبي کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په نوې ډیلی کې د افغانستان په چارو کې د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی استازی جی پی سنگ او د ملي امنیت سلاکار د مرستیال وکرم مصری سره ګوري. د هندو ورځپاڼې پرون ناوخته لیکلي ویست به له هندي چارواکو سره د افغانستان په بشري او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د امنیتي اندېښنو په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست سفر اعلان کړ او وی ویل هغه به په خپل دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د بشري حقونو، سوداګرۍ، د بیان ازادۍ او نورو ننګونو د حل په څرنګوالي خبرې اترې وکړي. توم ویست جاپان ته هم تللی او پرون یې وویل په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو پر وړاندې پیاوړي دي. د هند ورځپاڼې لیکي د توم ویست له سفر وروسته به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نیګل قاسی هم نوې ډیلی ته سفر وکړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. راپورونه وایي توماس ویست به له هند وروسته متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي او هلته به له یو شمېر افغان سیاسیونو او پخوانیو چارواکو سره وګوري. د هندو ورځپاڼې هم دا خبر راخیستې ولې کې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتي، اقتصادي او بشري ناورین به د دې کتنو محتوا وي. توم ویست داسې مهال هند او متحده عربي اماراتو ته د سفر تکل کړی چې له وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، پخوانی وزیران او افغان سیاسیون عمر زاخلوال، کریم خورم او اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب اماراتو ته تللي. متحده عربي اماراتو ته د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب د سفر په اړه د طالبانو د دفاع وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د دې سفر هدف د عربي متحده اماراتو له مشرانو او په دې هیواد کې میشتو افغانانو سره لیدل کتل او د خبر ځای په حواله له خلیجي هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو پیاوړي کول دي. هڅه مو کړه چې د خغلی کرزی د سفر په اړه د هغه له مطبوعاتي ټیم سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د هندو ورځپاڼې ته د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنګین داد فرس پنتا ویلي له څو میاشتو نظربندۍ وروسته د خغلی کرزی سفر د افغانستان خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ژوند کوي، چیرته چې تمه ده توم ویست هم ولاړ شي. توم ویست تیره اونۍ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې هم د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو سره وکتل، خو د دې لیدنو منځپانګه معلومه نه شوه. دا سفرونه داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو پایله نه ده ورکړې. طالبانو ویلي هغه ټول شموله حکومت نه جوړوي چې نړیواله ټولنه یې غواړي، ځکه د دوی له قوله دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. خو نړیواله ټولنه بیا طالبان تورنوي چې د دوی د هوکړې په خلاف نه یوازې دا چې قدرت انحصار کړي، بلکې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې هم تر پښو لاندې کړي دي.
ومردل چې د کابل لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د هند تر سفر وروسته متحده عرب اماراتو ته ځي. اماراتو ته مخکې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر او پخوانی ولسمشر حامد کرزی رسیدلی دي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې هورې دی را دی. د دغو سفرونو په اړه پخوانی ډیپلومات غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل نظر شریک کړی.
په خلیج هیوادو کې چې کومه لوبه اوس روانه ده او کومه راشه درشه چې اوس ادامه لري او د طالبانو مختلف او ګڼ شمېر مامورین چارواکي د طالبانو زی و رازی منگا تاسو خبر است چې پخوا خاله وسیق چې د طالبانو د استخباراتو مسول دی هغه هم څو ځلي دې هیوادو ته سفر وکړ، مخصوصا قطر ته او هلته یې د امریکایي چارواکو سره او ځینې نورو اروپایي چارواکو سره هم لیدل کاته وکړه. په داسې حال کې چې طالبان
د دغه کتنو نه سترګې پټوي او علني رسمي نه اعلانوي. خو په هر حال اوس چې کوم سفر د طالبانو د دفاع وزیر او انس حقانی شوی دی په اماراتو کې او په مشخص توګه په ابوظبي کې، دا ښیي چې هغه پټې کتنې او پټې اړیکې چې امریکا درلودلې طالبانو سره، هغه اوس غواړي بربنډې کړي او ښکاره ملاقاتونه ولري د طالبانو چارواکو سره. اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره، په وضعیت کې چې اوس په منځنۍ آسیا کې رامنځته کېږي، متحده ایالات غواړي چې خپلې اړیکې طالبانو سره هر اړخیزې کړي او د ګڼ شمېر طالبانو غوښتنو ته تمکین وکړي او زړه ښه کړي. په دې ترتیب یوه نوې لوبه د متحده ایالاتو او طالبانو په منځ کې را جوړیږي. البته چې متحده ایالات په اوسنیو شرایطو کې کېدای شي ډېر حاضر نه اوسېږي چې طالبانو سره مالي ډېر هر اړخیزې مرستې وکړي، په داسې حال کې چې هغه دغه مرستې اوس د اوکراین سره کوي، خو د طالبانو سره کېدای شي چې دونه آمادګي او چمتووالی به په اوسنیو شرایطو کې ونه لري. خو لوبه یې را پیله کړې ده، لوبه به په داسې ښکاره اوسېږي. متحده ایالات به د طالبانو نه دا استفاده وکړي چې د متحده ایالاتو نفوذ په منځنۍ آسیا کې لا هم زیات شي او تحکیم پیدا کړي.
پخوانی ډیپلومات غاوس جان بازو.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانیل اصل افغان تیتسو ناکامورا دریم تلین دی. خلک هغه کسان چې له ناکامورا سره یې لنږدې کار کړی وای، د ناکامورا پاتې پروژې باید بشپړې سي. بلخو د جاپان سفارت پر خپل ټویټر کښلی چې د تیتسو ناکامورا پروژې په جریان کې دی او جاپان به خپلو دغو هڅو ته دوام ورکوي. خلکو له نازه تیتسو ناکامورا ته په افغانستان کې کاکامرات وایه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د تیتسو ناکامورا مشهور په کاکامرات خواخوږي او خلک د هغه د پروژو د بشپړېدو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د تورخم خارګوټي پخوانی خاروال او هغه کس چې د تیتسو ناکامورا کارونه له نږدې څارلي انجینر راحت ګل زیارمل وای، کاکامرات لاړو خو کارونه باید بشپړ شي. د هغه په خبره ناکامورا په ننګرهار ولایت کې زیات کار کړی دی.
په ننګرهار کې د ډیر زیات کار وکړ. د مروارید کانال په 2010 کې افتتاح شو. د مروارید دوه په نامه کانال د مرګ په وخت کې نیمکار نیمګړې پاتې شو، چې مروارید دوه کانال به د کامې ولسوالۍ ځمکې خړوبه ولې. ناکامورا د خپلو کړو خدمتونو له امله په کاکامورا باندې په ننګرهار کې مشهور. ناکامورا د افغانستان طبیعت ترلاسه کړ. بدبختانه به ووایم چې د افغانستان د طبیعت د اخیستلو سره د ژوند نور چا ونه زغملی شو، لکه د نور افغانانو غوندې دی موجل شو.
ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار ولایت کې بیلابیل خیریه کارونه ترسره کړه. نوموړي زرګونه جریبه شاړو ځمکو ته اوبه ورسولې، کرنیزې کړې او په دې ډول د زرګونو کورنیو په ژوند کې بدلون راوست. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فهیم د نوموړي د خدمتونو د یادونې ترڅنګ د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړېدو هیله لري.
څه فکر نه کوم پراتونکو شلو کلونو کې د حکومتونه دغه ډول ستر کارونه ترسره کړي. موږ ټول افغانان د مرحوم تیتسو ناکامورا د دغو کړنو احسانمند یو او خدای تعالی د افغانستان کې دغه ډول یو تیتسو ناکامورا بل را پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جاپان سفارت د تیتسو ناکامورا د دریم تلین په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي چې نن د ډاکټر ناکامورا د مړینې دریم کلیزه ده. که څه هم له بده مرغه هغه وفات شو، خو د هغه پروژې د هغه افغان او جاپاني همکارانو لخوا دوام لري. جاپان بل افغان ولس سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. موږ غواړو د هغه تاریخي د افغانستان نورو برخو ته هم ورسوو. د هغه روح هیڅکله نه مړ کیږي. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 1990 ملمریز کال د لندې یا قوس په 13 نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو ټپي او وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. دغه وژنه په کور دننه نړیواله کچلو پراخو غبرګونونو سره مل وه. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلینو د په نوم یو یادګاري څلی هم جوړ کړ. په خوست ولایت کې واټ هم د په نوم شو. دغه شانې په یاد څو غونډې هم جوړې شوې چې خدمتونه پکې وستایل شول. د یادونې ده چې د ناکامورا تر وژل کېدو وروسته د نوموړي لور ویلي چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي، خو امنیتي شرایطو ته ګوري. خو د تګ په اړه بیا تر اوسه کوم خبر نه دی خپور شوی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کابل کې د پاکستان پر شر ظافر د برید مسؤلیت منلی. د ډلې ته یو نږدې سرچینې دا خبره په ټلګرام کې خبره کړې. طالبان وایي د دې برید په تړاو یې په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو وروسته یو مشکوک کس نیولې. د جمعې پر ورځ کابل کې د پاکستان پر شر ظافر عبیدالرحمن نظامانی برید کې هغه وژغورل سو، خو یو ساتونکی یې ټپي سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د داعش خراسان څنګه ومنله چې د جمعې په ورځ د پاکستان په سفارت برید کړی دی. بیلابیلو رسنیو د ډلې ته نږدې د یوې رسنۍ له قوله د یک شنبې په سهار وختي راپور ورکړی چې دوه وسلوالې چې په سپوکو او متوسطو وسلو سنبالو دا برید کړی. د جمعې په ورځ هغه مهال چې کابل کې د پاکستان شاه ظفیر عبیدالرحمن نظامانی غوښتل له سفارت ووځي ډزې پرې وشوې. غلدی برید روغ ووت، خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې د داعش د لاس لرلو په اړه نن آزادي راډیو ته وویل،
داعشي کړي په بیلابیلو جنایتو باندې کله کله لاس پورې کوي او دا د دوی هغه وروستۍ هڅې دي. دلته ډېر پیچلی کوم برید نه دی کړی، صرف یو ودانۍ کې پیکا غځولې ده. د ورځې د سفارت په انګړ کې ډزې، انګړ باندې ډزې کړې دي ډېر لرلې دي. همدا وجه اوس کوم ځانم نه دی پیښ شوی، صرف یو نفر ټپي شوی ده. دا کوم پیچلی برید نه، خو د داعش پسې زموږ ټول عملیات او هڅې روان دي.
له دې وړاندې داعش ډلې د سومبلې په 14مه هم په کابل کې د روسیې په سفارت ځانمرګي برید وکړ. هغه حمله کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. همدارول داعش ډلې په کندهار، ننګرهار، کونړ، بلخ، کندوز او مزار شریف کې هم جماعتونه، ښوونځي او روغتونونه په نښه کړي چې پکې خلکو ته درانه مرګ ژوبل اوښتې ده. خو طالبان د ټولو سره سره لا هم داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. روسیو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نامنې زیاتې شوې دي. پرون د ننګرهار په جلال آباد ښار کې هم د یو افغان سکه دوکان ته نږدې چاودنه وشوه چې پکې دوه تنه ټپیان شول. تر خوای د جمعې په ورځ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر ځانمرګې او وسلوال بریدو شو چې پکې دوه تنه ووژل شول. د لندې برهمه د سمنګان په ایبک ښار کې په یو دینی مدرسه کې هم چاودنه وشوه چې لږ تر لږه یو ویشت تنه پکې ووژل شول او سلیر ویشت نور ټپیان شول. دا پیښې داسې مال کېږي چې د طالبانو لویه دعوه د امنیتي خوندیتوب ده. هغه چې وایي ټول افغانستان ته بشپړ امنیت راوسته.
آزادی رادیو ته ورجست. د امریکا د متحده ایالاتونو استخبارات اټکل کوي چې اوکراین کې د روسیې جګړه به راتلونکو څو میاشتو کې هم په ټیټه سطح روانه وي. دوی وایي سره له دې چې روسیه به د ژمي پر مهال د اوکراین پر برېښنایي او نورو تاسیساتو بریدونه کوي، خو اوکراینیان به ورسره مقاومت کوي او د مقاومت د کموالي څرک نه تر سترګو کیږي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشره افریل هنس وایي دوی له مخکې نه د اوکراین په جګړه کې د کموالي نښې لیدلې او اټکل کوي چې راتلونکو میاشتو کې به هم د جګړې کچه همداسې روانه وي. میرمن هنس د شنبې په ورځ د ریګان د ملي دفاع په کلنی فورم کې وویل، اوکراین کې د جګړې دواړه خواوې د همدې ټیټې کچې جګړې پر مهال له ژمي وروسته یرغلیزو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د نوموړي په باور روسي پوځیان او د اوکراین وسلوال ځواکونه به د ژمي پر مهال د پوځي تجهیزاتو پر انتقالاتو او ځای پر ځای کولو تمرکز کوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د استخباراتو دغه مشر د ژمي پر مهال د روسیې پر چمتووالي هم شک څرګند کړی او ویلي دي لا هم کره معلومه نه ده چې روسیا یرغلیزې پسرلنۍ جګړې ته چمتووالی نیسي او کنه، خو د اوکراین د خواهی ورته چمتووالی د ډاډ وړ ښودلی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل د 2021 کال په فبروري کې پیل شو، خو د څه باندې نه میاشتو په تیرېدو د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویلي په اوکراین کې جګړې د کیف اقتصاد ډیر زیانمن کړی، خو په خبره یې روسیې هم د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ کړې ده. میرمن هنس ویلي روسیا له نورو هیوادونو پوځي تجهیزات ترلاسه کوي چې د برخه کې د ایران او شمالي کوریا یادونه کړې ده. شمالي کوریا او ایران بیا له دې وړاندې په رسمي ډول نه ده منلې چې ګواکې روسیې ته پوځي تجهیزات ورکوي. اوکراین کې د روسیې جګړه که څه هم د امریکایي چارواکو په وینا سړه روانه ده، خو په اوکراین کې یې له امله ګڼ خلک ساړه ژمي ته پاتې دي. د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې خلک د اوبو او برېښنا له نشتون سره مخامخ دي او اوکراینی چارواکو یې وار له مخه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
روزګان کې ګڼ ځوانان شکایت لري چې د وزګارتیا له کبله پر رواني ستونزو اخته سوي. دوی وایي چې زیاتو ځوانانو نشه یي توکو ته هم مخه کړې ده. دوی له چارواکو او نړیوالو ادارو څخه د کار او مرستې غوښتنه کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ورسته لاغه چې جمهوریت نظام سقوط وکړ او په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېده، په زرګونو افغانان په ځنګړې توګه لوستي ځوانان بې دندې سو، چې دغه چارې د خلکو پر اقتصادي او رواني حالات ناوړه اغېزې کړې دي. په اروزګان ولایت کې هغه ځوانان چې لوستي دي او دا مهال بې دندې ګرځي، د کار د نشتوالي له امله د ذهني سکنجې سره مخ دي او د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم محمد رضوان دی چې له ښوونځي څخه دوه کاله وړاندې فارغ سوی او دا مهال بېروزګاره دی.
نوم یې حیب دی. دولت باید موږ سره دا وکړي چې مرسته راسره وکړي او کوشش راسره وکړي. په کور کې 15 شپانستان د سار ډوډۍ والا کړو چې ماښام یې وخورو. د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې هغه ګای 500 ته کړي ګای سلې ګټي دغه بس کار مو دی په جیکن بجه بر موږ گزاره نه کیږي.
نوید الله د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وای له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په دغه ولسوالۍ کې په نشي توکو د روژ دي کسانو شمیر د پخوا په پرتله په 90% زیات سوی دی. د دغې چارې په اړه باندې ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاص روزګان ولسوالۍ کې ساکن ډېر سوي دي او خلک عمومي دوی د خدای دنیا په روینه اخته سوی ده چې ورتاریان بسې د کشران تنکي ځوانان په اخته سوي دي چې ادارانه خبره دګر سره موږ خپل فکر ورته اخستی.
د اروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم وایي چې دغې بیکاري اوس په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
خلیفه عبدالله دی موږ ته خو مخ یو خو د دولت خو نه کار او کتر سه نه د سړک تاسه کې روزانه مسلمان فکر وکړي.
ما نوم محمد رسول دی. نو ټول سوالی د شکلو اوسیدونکي باندې زه د کلی مشر یم، د خپل مسجد مشر یم. موږ داسې بیروزګاری چې پر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته او به وچې د کشم نه دی کړی، یو د نه تخم نه لرو، غنم نه لرو چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نه شپنی نه بزګري نه مزدوري، یو ژوندګي موږ ته پاره نسته. حکومت موږ د خواهش چې موږ ژوندګي را برابر کړي، موږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کتار برابر کړي.
په اروزګان ولایت کې د رواني ناروغۍ یو تن ډاکټر او متخصص نورالدین نورزاد وایي هغه ځوانان چې مخکې پر کار او اوس بې دندو سوي دي، هغوی ته په کار ده چې خپل ذهنونه بوخت وساتي، یعنې سپورت وکړي او دغه راز د کور په نورو کارونو باندې ځان بوخت وساتي او خپل ځانګړی تجارت شروع کړي. دی وایي که چیرې دوی همدغسې ځانونه بېکاره وساتي، نو دا څه به د دوی پر رواني ستونزو لا نوره هم اغېزه وکړي او دوی به په رواني ناروغۍ اخته سي او دغه راز نشی توک ته به مخه کړی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان 15% وګړي معلول او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره دغه وګړي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او باید چې لومړیتوب ورکړل شي.
ما اصلاحشان ارزیابی میکنیم، کمیسون میکنیم که معلول هستن یا نیستن، مرشدشان میدیم.
احمد گل د پلازمین کابل بوسیدون که دی، دواره پخی قطع دی او اوس مهال د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. وایي د طالبان په واکمنېدو سره هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د گذشت یک سال حکومت طالبانو
په یو کال حکومت کې ما هیڅ ډول خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. درې میاشتې د حکومت تیرې وې چې اعلان یې وکړ او ویې ویل معلولین دې راشي چې موږ اسناد چک کړو چې معلولین دي که نه، تر څو معاشونه یې ورکړو. موږ لاړو هلته، زموږ ټول اسناد ثبت کړه، خو هیڅ ډول حقوق مو نه دي ترلاسه کړي.
اسناد هم به صدای ما رو بررسی کردن، ما رو هم دیدن، تا حال کدام حقوق ما دریافت نکردیم.
خدای واز احمد گل ندهی خاید د پچیر بزرګونو کسان وچی لورته حالت سره مخ دی. احمد ګلوی په تیر جمهوریت نظام کې معاش درلود او وخت په وخت به یې اخیسته، خو له سیاسي بدلون وروسته یې معاش بند شوی. سره له دې چې د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد دی راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت ویلي و چې له دوی سره ثبت شویو معلولینو ته د شپږو میاشتو ټول حقوقي ورکړي دي. خو ځینې معلولین بیا وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې په تېر جمهوري نظام کې د پوځ د برخې معلولینو ته په میاشتني ډول 2000 افغانۍ ورکول کېدي چې د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه پیسې 5000 افغانۍ او تر حکته شوې. استاذ د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان د نفوس 15% وګړي په معلولیت کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه برخه وګړي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حالت یې د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې بشری او اقتصادي ناورین د نورو خلکو ترڅنګ دغه برخه هم اغیزمنه کړې او باید لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت بیا له معلولیت لرونکو کسانو سره په ملاتړ ټینګار کړی دی. دغه سفارت چې اوس له قطر څخه فعالیت کوي پر خپل ټویټر لیکلی چې په کارځای، ښوونځیو او ټولنو کې د معلولیت لرونکو کسانو له ګډونه مننه کوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولونو وزارت مسؤلینو بیا د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د یو کانفرنس له لارې د یو کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال ویلي وو چې دوی په تیر لمریز کال کې 1,25,500 معلولین، مایوبین، یتیمان او کونډې ثبت کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د نورستان په دریو ولسوالیو کې وزګارو کسانو ته د سړکونو او ویالو په ترمیم کې د کار زمینه برابره شوې ده. دغه کارونه د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته ترسره کیږي چې ورسره په سلګونو جریب هم ځکه ته اوبه رسول کیږي. دا هم په دې اړه راپور
په نورستان کې حکومتي چارواکي وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته په واما، وانت ویګل او نورګرام ولسوالیو کې د سرکونو ترمیم او د ویالو د صفایي او بیا رغولو چارو کې 300 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. په یاد ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته ویل
نورګرام ولسوالۍ کې بلک نتر ډابا پوری دی اوبو کانال دی، هغه صفایي ده 2 کیلومتر دی. یو مساوي کې 5 کیلومتر سړک جوړیږي، بل سوریل دی 5 کیلومتر سړک دی. کدا سړک جوړ شي نو خلکو ډیر استفاده نه اخلي، خلکو مشکلات حلېږي. وانس وایګل ولسوالۍ کې کانال صفایي ده 600 متر دی، بل اسلامپور 200 متر دی او بل د جمامیش کې دی 2 کیلومتر دی اوبو کانال صفایي دی. زرګونو جریبونو زمکه اوبو لاندې راځي.
خاغلی مستغنی راته وویل په واما کې یو کانال او د اوبو یو ذخیره جوړوي چې په بشپړېدو به یې د خلکو ستونزې هواری شي. کومو کسانو ته چې په دې یخ موسم کې د کار او نفقې پیدا کولو موقع په لاس ورغلي خوختي او وای باید دغه ډول کارونه یې په ولایت کې زیات شي او نورو په زرګونو بیروزګار وګړو ته هم د کار زمینه برابره شي. د واما ولسوالی اوسیدونکو نعمت الله
یونیسار مسین ډیر راضی په دې وخت کې مو سره مقتدر کار زمينه برابر کړ او بل خصوص ریاست ماجرین ډیر مننه کوم چې په دې برخه کې مو سره همکاري کوي.
د نورستان په واما، وانت ویګل او نورګرام ولسوالیو کې په داسې حال کې د ویلو په صفایي او د سرکونو په رغولو او ترمیم کې 300 کسانو ته د روزي ګټلو موقع برابرېږي چې د نورستان په گاوند، لغمان، کونړ او ننګرهار کې د مرستندوی دارو لخوا په بیلابیلو رغنیزو چارو کې په زرګونه کسان پر کار ګمارل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي راډیو له لارې په ټولو نړیوالو باندې کوم. از برای خدا د ترکیه په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانان مه وهئ، مه یې ټکوئ، لاسونه خپې په مه ماتوئ، سرونه په مه ماتوئ. خیر دی، اوبو نه دي راوړي، مورګانو زیږولي دي، ټول د مزدورۍ لپاره، د غریبۍ لپاره هلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی، لږ ترحم په دې خلکو باندې وکړئ. مخکې ورځو کې د ترکیې په بارډر کې 15 نفرو باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي، بیا د شپې په واوره کې کینولي دي، ټوله شپه تینونی وینې لاړې دي او بیا یې د ایران ته راړولي دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زر نه، بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کېږي او څومره زر وشي دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وشي چې د جنکیو مکتبونه د جنکیو پر مخ لاړ شي او دغه بې سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کېږي د جنکو ښوونځی د جنکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان الینګار د سنګر د کلي نه پیغام پرېږدم او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نفر یم. ورغلم موادو پسې، مواد یې رانه کړل، وایي عریضه را باندې کوي، 15 نفر را باندې ټوله. ته وایي ما سره شورا کې نه، نمنګ دا چې شوراګان رئیسان مونږ نه غواړو د ما دا نړیوالو نه ډبلیو پی نه دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کی د کور په سر ساروی وکړي جداګانه که مواد راکوي که نه راکوي همدغسې بوران پرېږده چې لورږې مړ کېږو کار رقم کېږو بیخي دې بیخي دې